تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړم په دې یو ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې اورئ. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي که حکومت د دوی د واپسۍ لړۍ تیز نه کړي، دوی به اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي. کوټه کې دوه پولیس او یوه میرمن وژل شوي او دوه پولیس زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي ډېر امکان دی چې د طالبان سره د مذاکراتو دوهم پړاو هم پاکستان کې وشي چې په جنگ بندۍ باب کې خبرې کیږي. د خبرو تفصیل. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خلکو پرون مازیګر بنو کې د یوې مظاهرې له لارې وغوښتل چې حکومت د خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا برابر شوي د احتجاج کې شاملو کسانو ویل چې حکومت دا شمېره 15,000 کورنیو ته لوړ کړي. یو مظاهره کوونکی پرون مشال ریډیو ته ویل
دې چې قیمته واپسی شي ریکړی دو دا ډیر سلو دو په دې طریقه سره په میش درې کوله تیریږي په میش چکیم خلک دی دا مزید نه را د تکلیف نه نشي برداشت کوي په کمپیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی غوړي کچېره میش دا پرمن سټرایک دا وځ دی ونر ودو به میش په بل حرکت باندې مجبور شي حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکړي.
تر اوسه پورې حکومت د وزیرستان د خلکو د دغه غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې په دوو حملو کې دوه پولیس او یوه ښځه وژل شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبرلن ته پرون ویل چې مازیګر مهال لومړی پیښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې وشوه چې وسلوالو د دغه سیمې د پولیسو د مشر ظهور اپریدي پر موټر برید وکړه. د هغه په خبره د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی ووژل شو او بل زخمی شو. چیما زیاته کړه چې پر پولیسو هغه وخت بله حمله شوې چې د لومړي برید زخمی میرمنې هسپتال ته رسولې. د کې یوه میرمن مړه او دوه پولیس زخمیان شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې لیوي هفتې زیاتې مودې راهیسې راغلو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 40 کسان مړه او 1 کسان زخمیان کړي دي. د دغې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو او بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. دغه خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي او د لړکي نور کوششونه روان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان سره د دې میاشتې په وروستیو ورځو کې کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزبندۍ په کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبر کول چې کېدای شي دا خبرې پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربندونه شي بیا به دا مذاکرات تر سي موري پاتو نه ګرځي. په دې سلسله کې کلي دزبندي ک نسبي وي ک مقطعي وي ک دایمي وي او موږ به په شکل د اشکال باندې د مذاکرات او د ټیمونو نه غواړو چې دې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
یاد دې وی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړی مرحله د دې میاشتې په لومړیو کې په مری کې شوې و. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. امریکا د انسانانو د قاچاق یا سمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې د ریپورت کې د پاکستاني حکومت لخوا د انساني قاچاق مخنیوي کې د کړي پرمختګ ستاینه کړې خو ویلي دي چې نړیوالو قوانینو سره همغږي لپاره ضروری ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قانون جوړ کړي چې د انساني قاچاق کې شامل ټولو خواو ته سزا ورکړي شي. د ریپورت کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې د انساني قاچاق ویل لپاره جوړ د 2008 کال په قانون کې دی بدلونو کې او نور دی موثره کې. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغه وروسته پرون د جولای په 20 تاریخ امنیت ډیر کو چې وسلوالو د هند په پنجاب کې پر یو پولیس سټیشن حمله کې لګ تر لګ 15 کسان وژل. پرون هندي چارواکو ویل چې دغه هیواد پوځي کمانډو او پولیسو په ډیرو وسلو سنبالو هغه وسلوال سره نښته وکړه چې د پاکستان پولیس سره نږدې په ګورداسپور ضلع کې د پولیسو پر بیرکونو یا مرکزونو حمله وکړه. پولیسو ویلي چې نښته تر 1200 ساعتونو روانه وه او ټول وسلوال یې وژل. نیو دلی ټلویزیون د خبر تر مخه برید کوونکي درې یا څلور کسانو پاکستان د برید غندل لري. په امریکا کې د هغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنه د جولای تر دیرشم تاریخ پورې ځنډول شوې چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. د تاتاري توکم د روس تابعیت لرونکي ایرک حمیدولین د مقدمه اوریدنه د جولای په 18مه په ریچمنډ کې کېدله. په فدرالي عدالت کې د جمع کړل شوو اسنادو تر مخه د دې ځنډ وجه د حمیدولین وکیلانو لخوا د دفاع وزارت هغه شواهد کتنې لپاره د وغه غوښتنه وه چې د جولای په 15مه تاریخ ورکړل شوې دي. حمیدولین چې خواشا 50 کال عمر لري د لسو رسمي جنایي تورن سره مخ دی. په دې کې د ترهګرو ملاتړ په 2009 کال کې پر افغان سرحدي پولیسو د یو برید د پلانولو په ترڅ کې د وسلې رسولو تورونه شامل دي. نوموړی د روس پخوانی پوځي او د ټینکونو د برخې قومندان دی چې په 2014 کال کې پرې فردي جرم عاید شوی و. پر هغه د امریکایي پوځي الوتکې د له منځه وړلو چل جوړولو او یو امریکایي چارواکي د وژلو رسمي تورونه هم پورې دي. د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت پلو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونه په نښه کړي او ګڼ وسلوال یې وژلي او زخمیان کړي دي. پرون د جولای په 18مه پوځي سرچینو وویل چې اتحادي ځواکونو په جنوبي صوبه لهج کې د عبدالرب منصور هادي د پلویانو مرکزونه ویشتلي دي. دا بریدونه د هغه 15 ورځني اوربند سربیره شوي چې د جولای په 26مه نیټه پیل شوي. او د عراق په ناامنه دیالا صوبه کې پرون د فوټبال د لوبې په محل په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. عراقي امنیتي چارواکي وایي چې له بغداد 15 کیلومتره لرې په ابو سعید ښار کې د فوټبال ټورنمنټ د فاینل لوبې په محل 3 بمونه وچاودل. یو تحقیقات کوونکي چارواکي ویلي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وو او داسې ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته د موسم حال او د پیسو به یو وایي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کېږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کېږي. یو پونډ په 1.58 روپۍ 50 پیسې او په 1.58 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 25 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 اویا پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 30 پیسې. یو افغانۍ په 1.15 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 290 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې د باران امکان دی. د کرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 23 او 25 او کویټ کې یو کم 30 او 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش او سراج زهیر وړاندې کول.
د شمال وزیرستان کډوال وایي حکومت د هر ورځ یوازې 100 نه بلکې 1500 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږي.
د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 په ملي دا ورځونه ولري. کچره دا نو غلا دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې څه بره میر دا واپسی واپسوي نه وي.
پاکستان د روزي امیشتې لاتیر دوه ورسته د 500 سزاګانی بیا فایل کړی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ یو ځل بیا په وسلواله نشته کې دوه پولیس او یو برید کوونکی وژل شو. افغان چارواکي هیله شوډلې چې 16 وسلوال طالبان به د خبرو اترو په دویم پړاو کې پر دزبندۍ رضا سي.
زمنګ ولسونه هغه د مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې دزبند ته اماده شي.
په خیبر پښتونخوا کې د آبادۍ پر زیاتېدو سربیره کتابتونونو ته د تلونکو شمیر نه زیاتېږي. یو زده کوونکی وای:
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، نو کې مصروفیت یو، کله نه کله انټرنیټ ته کېنم، انټرنیټ یوز کوم، ټایم نه ملاویږي راته.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننی او تبصرې د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلې کډوال سلسل کورنۍ خپلو کلو ته استوي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم تر ادارې لاندې د دغې سیمې بې کوره سوو خلکو پرون په بنو کې د دغې لړۍ د تیزولو لپاره احتجاج وکړ. په همدې حال کې یوې وسلوالې ډلې کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د ستنېدو پر مهال دی د حکومت دا شرط نه مني چې په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د ښار په بیلابیلو کوڅو کې را تېرېدو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یوه غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مویل دولت دې روزانه حساب سره تر 15,000 پورې کورنۍ واپس ستنېدو عمل پیل کړي.
میر داریک پیش کوي چې د میر واپسي دا زر نه زر کو او په ورځونه 5,000 نه بلکې 10,000 پی ملي دا ورځونه ولري. کچېرې دا نو وکړه دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې څه بره میر دا واپسي واپسوي نه وي.
یو تفوزیرستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسۍ خوشاله دي خود واپس عمل نہ مطمئن نہ دی
جدا کی میں کلیئر علاقے دی دیکھتا واپسی شری دو پدے بند میر بالکل خواشی خو چونکہ بنا مطمئن نہیں میر دے گورنمنٹ دا اپیل دا میر ریکویسٹ وتا کی چدا دا زر نظر چدا کی میں کلیئر علاقے دی دیتا دا 5,000 فیملی سٹارٹ کو کا سٹارٹ نہ کڑا میر دا دیتا نہ مجبورا وی چ میر اسلام آباد تا لوٹ سٹی چوک بند در نہ ویر کی یا میر دیتا نہ مجبورا وی چ میر نہ دس حرکت ہوشی ایک ذمہ وار بے گورنر وی وزیر اعظم بی مزید میر نہ رجتائی تانگی.
اسدالله وای پورم نه لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میر وزیرستان ته زر نظر واپسی وړي د دې چې قیمته واپسی شي ریکړی دو دا ډیر سلو دو په دې طریقه سره په میر درې کوله تیریږي په میر چې کیم خلک دي دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کمپیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی وړي کچېره میر دا پرمن سټرایک دا وز دی ونر ودو میر په بل حرکت باندې مجبور شي حکومت ته میر نه مجبوروي چې میر داسې حرکت وکي.
احتجاج پر مهال دویده هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دی دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس ستنېدو کورنیو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر څو یې چې دولت دغه غوښتنې نوي منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاده دی وی چې 13 ورځ مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ته ویلي ول چې کډوال دی د دولت شرطونو سره واپس نه راځي کنی ور سره به جنگ پیل کړي او د د پوینا بغیر د شرطه یا زمواری دی خپل سیمو ته واپس تانیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسا دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
بلوچستان کې د روانو نامنیو لړکې پرون په کوټه کې دوه پولیس هغه مهال وژل شو چې نامعلومو وسلوالو پرې برید وکړ. په دې برید کې یو وسلوال هم وژل شو دی. تر دې لږ وروسته ناڅرګند وسلوالو پر پولیسو یو بل برید هم کړی چې پکې یوه ښځه وژل او دوه پولیس ټپیان شوي دي. له هم چا د دې برید پړه نه ده منلې. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د کوټه شهر د پولیسو مشر یاسی سی پی او عبدالرزاق چیماوایی د دوشنبه په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بیل بردونو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل شوی دی. عبدالرزاق چیما زیاتوي د دې برید کوونکو په ډزو کې دوې لاروی میرمنې هم ژوبل شوي چې وروسته یوې پکې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښو وروسته مازدیګر ناوخته په خپل دفتر کې له رسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل.
ما ہمارے ایس پی سریاب ظہور افریدی اپنی روٹین کی
زموج د سریاب سمے د پولیس مشر ظہور افریدائی د معمول پا گزما و چی پوریو موٹر سائیکل سپار دو کسان چی دوی تا مشکوک شکارس و ظہور خپلو سرتیرو ته ویلی چی دا و دروا موٹر سائیکل سپار کسان سوکا سوکا نور مخت روان و چی تر هغه ورسته د ظہور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخت ورواچا و چی هغوی بیا له درېدو سره سم مور باندې ډازې فایل کړې د کوټه د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یو بل ډزې وسوې چې پکې یو بریدګر ووژل سو او بل په ټپي حالت کې په تېښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د بریدکوونکو په ډزو کې دوې لاروی مېرمنې هم ژوبل سوې، خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوې لاروی ټپي مېرمنې روغتون ته وړې پر لاره پرې دوم برید وسو.
اختر محمد او ډرایور انعام الحق یہ دونوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ
پولیس سرتیرو اختر محمد او ڈرائیور انعام الحق دید وہ داخل ذمہ واری وگنلا چی ہمدا دوی ٹپی مرمنی تر روختو نو ورسوی کله چی دوی شاوخا یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلوردار لمخه په یو کوڅه کې ولا چی بیا هم پری وسلوالو برید وکړ
جو تھے انہوں نے ان کو ہٹ کر دیا.
د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیری په دې برید کې دواړه وژل سو. چیما زیاتوي تر دې پیښو وروسته یې په شاوخوا سیمو کې له ملیشات ځواکونو سره یو ځای د لټون عملیات پیل کړي، خو د ده په خبره تر اوسه یې کوم مشکوک تن نیولی نه دی. د ویلو وړ ده چې په تېره یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیري وژل سوي وو چې پکې د ځینو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبوله کړې، خو د دوشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومې وسلواله ډلې قبوله کړې نه ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټول پاکستان کې سیلابونو له یو نیمې هفتې راهیسې لوی شمیر کسان وژلي، د بارانونو او سیلاب له وجې متاثره شوي خلکو سره یې مرستې روانې دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي مشاره لري ته ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې څلور دېرش کسان وژلي او په سلګونو کورونه یې ویجاړې کړې دي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزه قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د شپاړسمې نیټې نه په ملک کې شروع شوي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې څلور دېرش کسان مړه او و جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې پنځلس کسان مړه او اته جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې اته کسان مړه او یولس جوبل شوي دي. په بلوچستان کې اووه کسان مړه او اته جوبل شوي دي او په ګلګت بلتستان کې پنځه کسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې اتلس نیم سوه نه زیات کورونو ته زیان رسېدلی دی او قریبا درې لکه پورې خلک ترې متاثره شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره یو سل اته پنځوس امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د نهو زرو نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ له وجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخې تدی. خود دې باوجود پی ڈی ایم ای او چترال ضلع انتظامیہ متاثرینو سره امدادی حلو زلو کی بوخت دی. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکو درېو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو کچې په حق لا د نوموړي وینا وه.
چشمه او کالا باغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو، مخکې تون سات روان دي، تون سات کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سن طرف ته ګردو مقام ته بیا روان شي. چونکه مانسون سیزن لا شروع ده نو د سیلابونو چانسز چې دی هغه موجود دي. سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونه ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د درې سوه شپېته پورې کسان مړه او د پنځه ویشت لکو څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت پرون په ملتان کې دوه کسان د قتل کولو په تور پنځه کړل. دې کار سره په پاکستان کې د روژې له میاشتې وروسته د مرګ سزا ورکول لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستاني چارواکو مجرمینو ته په روژه میاشت کې د پنځه ورکولو لړۍ درولې وه. زبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پرز د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړل سره د اعدامو له لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاحکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پرس فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومېدل پر دار وځړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 106 او یو ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي کچېری د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دویمه پړاو کې د ژمنې سره سم پر ډزبندۍ هوکړه وسی، نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور زیات سي. تمه ده چې د سولې د خبرو دویم پړاو څو ورځې وروسته وسی. د خبرو لومړی پړاو د پاکستان په منځګړیتوب سوی و. زموږ همکاري فریبا ظاهر د سولې د عالي شورا له غړي او ویان شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د اوربند کېدو لپاره څومره هیله شته.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد د اعتماد ګرځي چې
سوال پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي. په لومړنۍ دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوې او د اوربان خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د سې لیوالتیا ښودلې و چې دغه اوربان به وسی؟
کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربان دور نشي، نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریز ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دائمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربان وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته دې اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو، نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو، علماو، ګاونډیانو، جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي، نو بیا به بل تصمیم نیسو.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وست مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com سینی اتا جلیل چې اوس یې نوم زمیره بیبی دی د فلیپین هغه میرمن ده چې د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې له انجینیر ثواب الدین سره واده کړی هغه هلته په یو روغتون کې د نرسې په حیث کار کوي او وایي خلک یې ډیر عزت کوي نوموړی په خبره په لومړي سر کې ژوند ستونزمن و خو اوس یې پښتو زده کړې او د پښتنو په کلتور پوه ده رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا د ثوابۍ په میاډیرو کلي کې خلک د خپلې ناروغۍ لپاره د خپل کلي یوې داسې سنانه خدمات حاصلوي چې د فلیپین والا په نوم مشهوره ده د سنانه د تیرو شلو کالو راسې ثوابۍ کې ژوند کوي نوم یې زمیره بیبی دی اته څلوېښت کلنه زمیره بیبی د فلیپین سرخار منیلا کې پیدا شوې وه چې پلار یې مسلمان او مور یې عیسوي وه پاکستان د خپل راتګ په اړه له ثوابۍ ضلع هسپتال نه مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې په سعودي عرب کې د نرسنګ نوکري کوله چې ورسره د ثوابۍ د یو انجینیر ملاقات وشو او سره واده وکړو خپل واده په اړه نوموړي زیاتوي
انا جماعت بندراله ما دا تاسو کوي ما ته وای د ډینټل بلاک کم دی کی وم هغه سایت ته ورشي او میډیکل بلاک کم دی کی هغه ولا ورشي هغه نه پاس بیا روزانه راځي په هسپتال کې انا بس هغه فرست ملاقات شو هغه ما ته بیا نه پری کو دي بیا خپل وطن ته لوم جماعت بندوا پیری پیری فاین تراله ما پسی کنه نو ال تبلار می بس راجا شو چې مسلمان دی وی کېډ هغه وخت شو بیا
زمیر بیبی خپل ابتدایي او لوړې زده کړې د منیلا نه ترلاسه کړې دي او د نرسنګ په شوبه کې ډیګري لري پښتانه ټولنه کې ژوند په اړه وایي چې په شروع کې ډېر مشکلات لرل او دا ورته هم نو معلومه چې د خاوند د مخکنه اولاد او ښځه وه خو پر ورو ورو د ماحول سره ځان عادي کړو
پښتانه سره دومره سخت دی ډېر سخت دی ما تیر کو دي ځکه شالور کاله اچات هم نه تلیم کوسا ته هم تلی نیمه او جاب ما ته نه پریږو دي جماعت باندې جاب نه پریږو دي وای دا چې ویني کیږي ډېر ټکا جا وای ډېر جاب نه کوي او یا مالا ټیکټ راکا خپل وطن ته جو میا مالا هغه سرویس واپس مالا راکا ډېر ټبا ډیوټی کوم انو بیا هغه اخیری بیا مالا اجازه تراکه جگہ به سم ډیر سک کپای ما خپل وطن ته جو خپل وطن ته جو
زمیره بیبی وینا د چکل نه د کلی د خلکو خدمت شروع کړي دي نو ورته ډیر عزت ورکوي
اورا سوابای کی جما نوم ډیر مکی دی هغه وی فلیپین والا د دې مشهور دی د کسوابای کی او سرویس کوم دا چې شوک تکلیف او سر کو گیږي ملا کو گیږي هغه بس تن لګوم به چلے ګوره مولې به ور کوم او خزه سو کو نا جوړه ماشوم نا جوړه هغه به تن کوم خوشاله شو ما ته دوا کوي
د سوابای ضلع هسپتال یو نر سیده مشالیډو سر په خبرو کې د سمیره بیبی په حق له اول چې د نوموړي د نرسنګ تجربونه دوی ډیره فائدہ اخلي او رویه یې هم ډیره ښه ده
سره دو مل مدو سره ډیر زیاته کو هر سوکی نوې سره ډیر سره وی سره ډیر ښه طریقې سره ملاویږي او په ډیر ځل لکه د هاري بانا نظر ته کې څوک دا سره شي پیژنې نه او هغه سره هلپ ضرورت نه باجو سره خامخا هلپ کوي
سمیره بیبی مشالیډیو سره په خبرو کې اویل چې پښتو یې سلور کال کې سکړې ده او هله لري چې دا به نور هم خسته کوي
مکه ډیر کفایمو او ځکه خبرې مې نشي کولم پښتو بالکل نه پوهېږم داسې دي داسې ګلاس هم نه پوهېږم او دا اوبه هم نه پوهېږم دا نوم څه اوبو دی په انګلیس کې واټر او اوبو نه پوهېږم وات از دیس کنه یو یو داسې تپوس کوم هغه به پورو کاندي ما ته کډي کې هم کاندلی وای دا څه وای
زمیره بیبی د مخکې په نسبت اوس هر ورځ خپل کورنۍ سره په منیلا کې رابطه کوي
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له بشیر ګوار څخه به د خبرونو لنډیز واورو. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خلکو پرون مازدیګر بنو کې د یوې مظاهرې له لارې وغوښتل چې حکومت دې خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي، خو دې مظاهرچیانو ویل چې 5000 کورنۍ دې هر ورځ ولیږل شي. د بلوچستان په سر کرکوټه کې په دوو حملو کې دوه پولیس ایوه ښځه وده شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا قبول کړی نه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې لیوي هفتې زیاتې مودې راهیسې راغلو بارانونو او سیلابونو په خبر پښتونخوا کې 4 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. د دغې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو او بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي او په زرګونو کورونو ته یې نقصان رسولی دی. افغان چارواکي وایي د طالبان سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزبندۍ په کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا بیان مولوی شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبرې کوي چې کېدای شي دا خبرې پاکستان کې وشي. امریکا د انسانانو د قاچاق اسمګلینګ په اړه د 2015 کال په رپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغې وروسته پرون د جولای په 8 امنیتی تدابیر ډیر کړی دي چې وسوالو د هند په پنجاب کې پر یو پولیس سټیشن حمله کې لږ تر لږه 5 کسان ووژل. په امریکا کې دغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنې د جولای 13 تاریخ پورې ځنډیدلې چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن ده. د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت په لو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونه په نښه کړي او ګڼ وسلوال یې وژلي او زخمیان کړي دي. او د عراق په ناامنه دیاله صوبه کې پرون د فوټبال د لوبې په مهال په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له بشیر ګوار څخه واورید. اوس بول ورسو اسلام آباد او بغروج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستل دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې غونډمل کې بارانونو او د سیلاب تباکاریانو سلسله مسلسل روانه ده او د دې له وجې 3 خلک مړه او مالي نقصانونه مخې ته راغلي دي. ادارې مخ کلی کې د سیلاب په مل کې وړومبی سل نه دی راغلی، بلکې هر کال دا راځي او په لویه پیمانه تباهي خوروي. ادارې زیاتوي د حیرانتیا خبره دا ده چې په حکومتي سطح په سیلاب کابو موندلو لپاره تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي اوچت کړی شوي. ادارې په وینا د ترقي او خوشحالۍ غټې غټې دعوې کوونکي حکمرانان چې په دې سطح سیلاب مخنیوي لپاره څه نشي کولی، مرک ته به خپل لوی چیلنجونه به څنګه قابو مومي. ادارې وایي د موجوده حکومت په کارکردګۍ تنقید کوونکي سیاستوالو خپل دور کې هم سکوټلې او واضح پالیسی نه ده جوړه کړې او نن چې کوم د سیلاب صورت حال دی نو په دې کې د هغې د غیر ذمهداري او ناقصه کارکردګۍ حصه هم موجوده ده. ادارې لیکي ماهرین مسلسل دا پیشنګوئی کوي چې پاکستان او د منطقه کې هر کال په بارانونو کې اضافه کیږي، د څنګه چې سیلابي صورت حال مخې ته راتلی شي. نو که دې لپاره مناسب اقدامات اوچت نه کړی شول نو هر کال به د سیلاب په تباکاریانو کې هم اضافه فقیقی. ادارې اخیره کې لیکي دا وخت چین، هندوستان، ایران او ترکی تیزه سره ډیمونه جوړوي، خو زموږ حکومتونه د سستۍ مظاهره کوي. نو که په وخت اقدامات اوچت نه کړی شول نو روان وختونو کې د سیلاب د تباکاریانو اندازه لګول به مشکل شي او ملک کې دونکو د ترقی یو لوی برخه به د سیلاب نه متاثر شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د عدالتي تحقیقاتي کمیشن رپورت نه پس کال 2013 الیکشن په اړه د داندلې د تورونو بحث اوس ختمېدل پکار دي، ځکه چې تحریک انصاف او واکمن ګوند مسلم لیگ نون تر باقاعده یو تحری معاہدہ شیوا پسگی په واضح توګه دا ویل شیوا چې سپریم کورٹ چیف جسٹس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن سره فیصله هم کوي، دواړه ډلې به دا فیصله تسلیموي. ادارې زیاتوي کمیشن خپل رپورٹ کې د تحریک انصاف درې واړه تورونه رد کړي دي او د تحریک انصاف مشر رپورٹ هم تسلیم کړي دي، خو بیا هم دا ګون په دې رپورٹ د تحفظاتو اظهار کوي. ادارې وایي دا وخت ملک د بحرانونو سره مخ دی، په دې حالاتو کې د سیاسي بیانونو گنجائش نشته. تحریک انصاف له پکار ده چې په کله اوس را دا رپورٹ تسلیم کړي او په قومي اسمبلی کې خپل سیاسي او پارلماني کردار ولوبوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان هیله من دی چې د ایران د ایټوي پروګرام پر سر نړیواله لوزنامه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبې پوره کېدو لپاره مهمه ثابته سي. فارن پالیسی مجلې د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي چې د پروژه به په سیمه کې امن او ثبات پر ځای کړي. بشیر ګواش یې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار طارق فاطمی د جمعې پورز په واشنگتن کې خبرلان سره خبرو کې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر شوې لوزنامه ستای او دا هغه په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بلل ده. پاکستان پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کېدو سره ځکه دلچسپي لري چې غواړي تهران سره د ګیس پایپ لاین زندیدلې پروژه کې پرمختګ وشي. پاکستان دا مهال د خپلو وګړو لپاره د انرژي پیدا کولو سخت ضرورت لري. په مقاله کې راغلي چې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین پروژې لپاره اسلام آباد اعلان وکړ چې 1.5 بلیون امریکایي ډالر لګی، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو لوجې پاکستان ونه شو کولای دې کار لپاره پیسې برابرې کړي. د فارن پالیسی مجلې په خبره طارق فاطمی ویلي چې دغه پایپ لاین به نه یوازې د پاکستان لپاره خوي بلکې د سیمې هیوادونو به وهڅوي او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیې ټلیګراف رسپانې بلخوا لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د جمعې په ورځ افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې د ځانمرګو بریدونو مسؤل کس وژل دی. امریکا ویلي چې ابو خلیل السوډانی د القاعده په ترهګر ډله کې یو مهم مشر او د یادې ډلې مشر ایمن الزواهری مهم ملګری و. د رپورټونو تر مخه نوموړی په پکتیکا ولایت کې وژل شوی دی، خو ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د ترهګرۍ څارونکي کارپوهان باور نه لري چې وژل شوی سړی دی د القاعده ډیر مهم او لوی کس وي. یاد دی چې ناټو ځواکونو په 2013 کال کې له پکتیکا ووتل. په مقاله کې راغلي چې تر هغې وروسته القاعده ډلې څو واره افغانستان کې د بریدونو ذمواري اخیستې ده. د ورځپاڼې په خبره د سوډاني وژل کېدل په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا هوایي بریدونو بریالیتوب ښیي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هرات خلکو پرون د سلما بند پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. یو شمېر هراتیان چې پرون یې د دې بند پرانیستلو لپاره راغونډ شوي وو له دې امله خوشحالي څرګنده کړه چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرهنیزې ستونزې حل سي. فرشته جلالزی پری رپورٹ لري.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وطنونه یې وکړل. د ښار یو اوسیدونکی وایي
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چیز بکنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د گاونډیو پر برښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړېدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکتاره ځمکه اوبولی شي او د 2.5 میگاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکی وایي
امنیت تر پولیس اردو ملي کلان میگیرن مشالج غپنه حتی ملت ماجی پولیس وردا ایمات میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکی وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو 1.5 میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1980 کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که برحال
هری رود له غلوی دریابونو دی چه اوبای ایران تزی اولادی عمل از باور لرم چه دستیمی دا امنیت تنگیدل لدی رو مهمو مسئلو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدلی دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند د کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
د افغانستان په ختی زون کې د والیانو او امنیتي مسولینو ترمنځ د همغږي یو غونډه ترسره شوه چې پکې د لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایت په وړاندې د پرتو امنیتي او اداري ستونزو څېړنه شوه او حل لارو ته تدبیرونه نیول شوی. باز محمد عبید په دې اړه نور حال راکوي.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبې یا ګل په ورځ ترسره شوه د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایت والیانو او امنیتي مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. تر غونډې وروسته د یادو ولایتونو والیانو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل
هغه تهدیدات چې په دې زون په سطح باندې موږ ته مواجه دي، بالخصوص د څلور ولایتونو په سطح باندې، په هغې باندې وغږیږو، د یو بل سره معلومات شریکو، که هغه د نظامي ساحه او کاغه ملکی ساحه کې ده، کاغه د اصلاحات راوستل دي په ملکی ادارو کې، او کاغه په نظامی ساحه کې منظم ترتیبات نیول دي د تهدیدونو مقابل کې، او عام د یو بل سره معلومات شریکول دي نظامی ساحه کې، او عام یو بل ته رسیدګي کول دي. نو په دغه اساس باندې مونږ د جلسه لرله، ډېر ښه بحثونه مو لرل.
د ګونړ والی وحید الله کلیمزی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په غونډه کې چې کومې ستونزې مطرح شوې هغه چې په مرکز پورې تعلق لري د حل لپاره به یې له مرکز نه غوښتنه وکړو، او کومې چې د سیمې امنیتي ځواکونو پورې اړه لري په ګډه به یې د حل لارې چارې لټوو.
ولایت نه امنی په بل ولایت باندې تاثیرات لري، هر چا د خپل ولایت په سطح خپل مشکلات یې راکړل. په مجموع کې مې یو پرېکړه لیک ولیکله، په دغه عمومي شعراو په نامنیو باندې هم بحث وشو، د هغې په حل کې مو هم ځینې وړاندیزونه درلودل. کوم څه چې په دې زون سطح په امنیتي مسؤلینو پورې مربوط وو هغه د دوی سره مطرح شول، او کوم څه چې د مرکز مسؤلیت وو هغه د پیشنهاد په شکل مو مرکز ته وړاندې کړل.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې وویل دوی چې څه امکانات په لاس کې لري د ولس په خدمت کې به یې وړاندې کوي.
نن د غزمر ناسو چې کومه وای هغه دا دی چې موږ دلته څه امکانات لرو، دغه امکانات څنګه په کار واچو، او څه ضرورت لرو اړوند مقاماتو ته، اړوند وزارتونو ته، اړوند مشران ته هغه په تور د توحیدی شکل سره انتقال کو تر څو هغه زموږ ضرورتونه رافسي، او زه دا اطمینان وکم ولس ته د اوسنی شرایط سره سم هغه څه چې زموږ په توان وس کې وي موږ به د ولس دی، موږ به د ولس د امن په خاطر به او شپه ورځ د تلاش وي چې ان شاء الله چې په دې برخه کې موږ بری ومومو.
د ویلو ده چې د نورستان والی د خرابې هوا له امله ونه توانېدو چې په یاد غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې دوی به په هرو دریو میاشتو کې ورته امنیتي غونډې ولري چې په ننګرهار سربیره به په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې جوړیږي، سو په دې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت تامین او اداري اصلاحات رامنځته کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونې په منځنۍ صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ تلارې په مشال راډیو ټکي کام پاکې صاف اوریدل شي.
د ډوچویلی ویب پاڼه لیکي چې داسې رپورټونه دي د چین سینکیانګ صوبې د یوغور نسل ځینې خلک په افغانستان کې جنګیږي. یوغور مسلمانان چې د خپل حکومت لخوا ځپل کیږي ډیری یې سخت دریځي او ترهګرۍ ته مخه کړي. د دې ډلې وسلوال په پاکستان، افغانستان او کردستان او شام کې له وسلوال ډلو سره ملګري کیږي. نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
ډویچ ویله ویب پاڼه لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې آباد یوغور مسلمانان چې ترکستاني ژبې دي د دې هیواد حکومت ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې فکر کوي چې ګینی بیجنګ د دوی د کلتوري شناخت، سیاسي حقونو او مذهب د لمنځه وړلو هڅې او د دوی د سیمه ییزو قدرتي وسایلو استحصال کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې چین په سینکیانګ صوبه کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او هم له دې کبله ګڼ شمېر یوغور مسلمانانو سخت دریځۍ او اورپکۍ ته مخه کړې. دا مسله له دې وجې ډېره زیاته کړکېچنه ده چې د یوغور خپلواکۍ غورځنګ مذهبي بڼه هم لري. که څه هم د یوغور مسلمانانو ستونزه د چین داخلي امنیتي مسله ګڼل کیږي، خو ځینې پوهان وایي په کار ده چې دې ته د راپورته کېدونکي نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ په تناظر کې وکتل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوغور مسلمانانو د جنګېدو رپورټونه مخې ته راځي، نو ځینې شنونکي پوښتنه راپورته کوي چې آیا بعضې ترهګر ډلې او په خاص توګه افغانستان کې جنګېدونکي وسلوالې ډلې ډېرې په تیزۍ سره د یوغور مسلمانانو له ستونزې ناوړه ګټه پورته کوي که څنګه. هم پر دې موضوع د جرمني غږ ډویچ ویله ویب پاڼې په برسلز کې د جنوبی ایشیا جمهوري فورم په نامه د یوې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف سره مرکه کړې. نو هغه وایي پر دې اړه تحقیقات پکار دي چې یوغور کډوال او نور مهاجر تر کومه حده د جنوبی ایشیا دننه او بهر له وسلوالو ډلو سره ملګري کیږي. چینیایی سرچینې وایي یوغور اورپکی د ترکی په جالی پاسپورت افغانستان او پاکستان ته ځي او هلته سخت دریځ ډلو کې شاملېږي. یوغور مسلمانان چې سنیان دي د پاکستان او افغانستان دننه په هغو کیمپونو کې نظریاتي او جنگي تربیه ترلاسه کوي چې د سعودي عرب مرستې ورته ترلاسه دي. زیاتره یوغور مسلمانان د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې تر چتر لاندې راټول دي او په 2002 کال کې امریکې دا یوه له بیلتون غوښتونکو سخت دریځ ډلو او ترهګر تنظیم ګرځولی وو. د ملګرو ملتونو له مخې یا د ډله له القاعده پورې تړاو لري او داسې فکر کیږي چې وسلوال یې په افغانستان کې د ناټو پر ضد جنگ کې له طالبانو او القاعده سره ملګري دي. داسې هم راپورونه دي چې یوغور مسلمانان په چچنیا کې تربیه ترلاسه کوي او وسلوال یې په قرغیزستان او شام کې هم جنگیږي. د یادې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف وایي یوغور مسلمانان چې په سینکیانګ کې اوسیږي خپلې سیمې ته مشرقي ترکستان وایي. دوی کې زیاتره چې ترکستاني ژبې دي ځان د مرکزي ایشیا هیوادونو ته نږدې احساسوي او غواړي چې له چینه ازادي واخلي او خپلواکي ترلاسه کړي او همدغه وجه ده چې د چین حکومت د دوی پر ضد سخته رویه خپله کړې ده. چین غواړي چې د خپلو اقتصادي او ځمکنیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر سینکیانګ صوبه په بشپړ توګه خپل کنټرول کې وساتي او د دې صوبې د پولو د امنیت لپاره یې بجټ اهم زیات کړي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو اوري. د خبر پښتونخوا آبادی کال په کال زیاتیږي خو په کتابتونونو یا کتابخانو کې د کتاب کتونکو په شمیر کې د آبادی په پرتله زیاتوالی ناراضي. د کتاب کتونکو په شمیر کې د کمی لاملونو ته په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلانت یوسفزي په دې ریپورت کې کتنه کړې ده.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په خار کې د ټرافیک ستونزه نه وه نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے. ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی.
د دې 16 لاملونه دي چې یو پکې انټرنیټ دی اکثر ځوانان د انټرنیټ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي. د لسم جماعت یو زده کوونکی داود حسین وایي چې لایبرری د کور په خوا کې ده، خو د سکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نه وي، او که اوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیری کوي.
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، نو کې مصروفیت یو ډېر، زه کله نه کله انټرنیټ ته کښېنم، انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاویږي راته. او سکول ته زم راته مو هغه دا، بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن بعد کورسونه دي، پینټینګ کلاس دی نو هغه کوم، او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعې بوخت د پښتو ادب د ایم فیل زده کوونکي او د ترقی پسندو ادیبانو له تنظیم غړی اسدالله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نورې هڅې وکړي.
طالب علمان راځي، خو هغه شاز و نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وي، خو چې څنګه لایبرری په کار ده، چې په لایبرری کې څنګه رش په کار ده، څومره زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالي وي، او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بجلی لاړه شي نو همداسې بیا په دغه کې سړی ناست دي، نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الټریټ دي، او بله زموږ چې کوم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه هغې دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام ولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یولس ده، چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو بې شک چې
ډېر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات ژغونکي استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. د پښتو نوي او ماشيني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار څومره اغېز کړی؟ هارون باچا پرې رپورټ لري.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته، هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري دم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي، بس خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دي، دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دې دلته والا روزانه اخوا د مکا کلاسوکړ.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره مونږ
کمپیوٹرائز ریکارڈنگ کو مطلب قدم شو گانو کہ ہم پکار راضی کمپیوٹرائز سٹوڈیو گانو کی دیکھنو گوری نو کہ پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار گرانے سارا تعلق صادق تو داوے مگر نا کہ سنگ یو سپی برتی شی وقت پاور باغ تر کیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی فنکار ہم نو پارا نو دا بڑے رکھ خبر ہے
ہم پ پیخور کے پیجندل شبے سندرغاڑے کرن خان استادان او سازندگان تو ور پیخ استونزی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کی د دوی د ژوندے او سازونو زای اوس مشینی هغو نیولې ده
نمو سره په مینول سازونو کې کوم تکړه تکړه استادان دی ولیدل تاسو ماسخان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو د غټول دو درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوخته ده خپل وکي سټوله خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بل دی وغه روزانه به 15 او دو درې درې کې سټي چې دی زرا وغوړم دغه استادانو ته تاسو مو کومنو ډیر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړي کولای نشي نو لازمی خبره
پختو موسیقی یو د پام وړ شمیر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شور ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوس به هم د نغمې په ژغ کې یو سندره واورو